آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم صفی استانکزی با داستان پر از خبر و نفس تازه در استدیو. خوش آمدین استاد.
بله نعیمی صاحب، کرودان رندی و سه وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به له دوی سره په کابل کې ګوري او ځینې مسایل به ورسره شریکوي. یو تفصیلي راپور لرو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړي چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه و؟ په دغه تفصیلي راپور کې به تاسو واورئ. بهرنۍ مسله هم دا ده چې د ایران او عراق ولسمشرانو پرون سره وکتل او د ښو روابطو ژمنه وکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبیږي. او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د قبایلي سیمو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. خبرونه، د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد.
اوی پا مگ با خوشحال شوی وی چی پا دیارل در مگ سر پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی بر روانه وی یقینا چی مگ پا دیارل یو لڑان دیخنی لرو. پرمن سرابی د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډ وکړه. د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولیتونو ولسی مشران، د مدني ټولنې غړي، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړي توب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بېځایه شوي کورنۍ د غزني مرکز ته ورکړه شوي. اوچا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د ادارې ویلي په مالستان، جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګري ملتونه وایي په بامیان، غزنی او کابل کې له بېځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوي، په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې تحقیقات په هغې خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کې څوک شامل وي، نه به د پاکستان په کې څوک شامل وي. نو دا خلک چې تحقیقات وکړي نو دې نه به رزلټس خامخا راوځي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان دا وړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 13مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیسیونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ. خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
دا وایي موږ ته تر اوسه معلومات نه دي را رسیدلې. تر دې ګړی موږ ته ویل شوي چې شاهزاده سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې سی آی ای په دې اړه څه راته وایي. هغوی به نن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و. نادرکه شو او وروسته یې د قتل خبر تایید شو. او په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 12مه زرګونه کسان د دغه هیواد د پلازمینې پراګ لارو سړکونو ته راوتلي وو. د صدراعظم اندري بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. د خلکو دا اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 9مې کلیزې سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چکسلواکیا کې بخملي انقلاب د 1989 میلادي کال د نومبر 12مه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 13مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندري بابیس له زوی اندري سره مرکه خپره کړې، خلک د صدراعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندري بابیس د هغه پر لور او یو زوی تور لګېدلی چې یوه لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادیې له سبسایډۍ ترلاسه کړي او د ځان په ګټه یې لګولي. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پروګرام معرفي ته راځو. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. دا شورا دا راځوي چې د سولې په اړه باندې هر راز خبرې باید له دوی سره هم شریکې شي.
صحبت هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
وسلوال طالبان پروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 12 کلونو کې لاغو سره هیڅ کار نه درلود. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د پروستیو حمله هدف څه ده؟
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لده چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو
نور تفصیل پر راپور کې بیا واوري. د هم اوري په بهرنی موضوع کې چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سره کتلی او د خو روابطو ژمنه کړې ده. د سهار ته بجیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات په کابل کې له دوی سره شریکوي. حبیبي سرابي وویل له خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې د زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سید استازی تروسه رسمن د دویمې کتنې په اړه خبرې نه دی کړې. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطر کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه څه چې مشت مهمه ده دا د چې کومې خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشت د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورټونو پر اساس زلمی خلیزات کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړي دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل سوی خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري لا خلیزات سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سولې کوو. په افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې په هیدر زموږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسلوال طالبانو په ورستیو کې د افغانستان پر داسي سیمو حمله وکړي چې په تیرو ولسو کلونو کې لا غوسرې څکار نه درلود. دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده. پر ځرا میشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حمله هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه لڅو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پښتنې د ثواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو واسطازي عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزار میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پښتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک
کوریدور
به سمت شمال
هست. شغل رحمانی هم در اسوی چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکو کې ټاکونکو رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپل سرګندونو کې د طالبانو لټوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دوړ خو لې او بل سره کار نه درلود.
زمو راپورونه راځي چې طالبانو او د هزاره ولست ترمن داسې وتدنو چې په هزاره مشت سیمو کې به طالب وسلواله ته هزاره نه راکېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغه به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې ولا او د پښتونستو ځینو سیمو ته هغه سیمه طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو، هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ، د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکي خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره مشته کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم ولکه دی په غزنی کې حمله کړه په غزنی شهر باندې طریقو تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلې دي. بیا ورته د ګیلان مربوط دا رسنې کله دوی ته غونډې وکړلې، بیا د سیمه د خلکو په خبره باندې دوی 200 لک شاوخه افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو چې جنگ مکوئ، تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یالته د مشکوم خلک دی یا د مش منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکې کوي. په دغه تیر او اتل سوال اسو کالو کې طالبانو وزاره ویت کار نه سره لرلای. دا خبره واقعیت چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګه څنګه دی، په خواجه عمر کې دی، په جغتو کې دی، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او وسم ډیر ځای بند دی. خو د هزاره په منځ کې کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو او د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکی درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشي کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او هزاره وسلوال هغه تړون نه په شاسي ولو نو بریدونه ور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړو چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګست مفصل راپور مو اورید. دغه راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org پروت دی. نور راپورونه هم شته، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او ویلولی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچي بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړیتوبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخت په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه نه خوښته. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فارن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېدې. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسي په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یو شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د شوزو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي، یو مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د اغوستون زمناکس کړی دی. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% شزي د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره د 80% په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د شوزو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابر ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د شوزو د همدې ناروغي د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې دی او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکښې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکښې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نور ډېری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکه رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، پر ټوله سیمه اقتصادي فشار زیات شوی. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې. بهرام صالح او روحانی پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازې په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیات کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې د عراق له ولسمشر سره عراق ته د برق او نفتی موادو د صادراتو د زیاتولو او هم د راز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحانی هم د راز له عراق سره د تیلو د تصفیه د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د شکولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایراني محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبي غاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همدارز د ایران لستر مسبی مشر آیت الله علی خامنئی سره کتلی او په دې کتنه کې خامنئی له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبی د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایرانی برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقه لپاره لشترلجه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ سي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټمي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم اسمت سروان له یو ساينسي او جالب مطلب سره.
د مزکی لورته یو چټک توپان چې سرعت په ثانیه کې 1500 کیلومتر تر رسیدي را روان دی. د بزنس انسایډر ورسپانې د راپور پر اساس دا چټک توپان اوس په اسمان لارې کهکشان کې پیل شوی او د مزکی خواته را درومي. اسپانوي څېړونکي وایي چې د دې توپان څرکې د اروپا د فضایي ادارې د سپوږمکۍ ګیا په مرسته لګولی دی. ساینس پوهان وایي چې دا توپان به غالبا مزکی ته تاوان پیش نه کړي. دوی وایي چې دا توپان د تورې مادې دی. د نړۍ په درو کې څه باندې دوه برخې له دې فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموز او نه لیدل کېدونکې ماده ده او نور یا رڼا نه منعکس کوي. همداراز ساینس پوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. د تیاره مادې له رازه خبرې ده له انسانانو سره مرسته کوي چې د هغې مادې په اړه یې معلومات ډېر شي چې عالم یا نړۍ ورڅخه جوړه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته وګاست دولت شپږنی منځنۍ چپا او فم سره چارې پینځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه لرو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. زینو وطنوالو سیمسونه را لګلې دي. له هغه ډلې محمد قلمیار د هلمند لسنګینه لیکړي د دواړو افغانانو خصوصن هلمنديان ټول افغانان خصوصن هلمنديان ډیر د سولې خبرو ته خوشبینه دي. اسد الله ل لوګر لیکلي مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمينه برابر کړي. قدیر خان تکین لیکلي د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به لستر وړنو خالی نوي، دا سفر به ډیر ګنګ حالتونه مات کړي. نازا درد په نوم یو چالي کلی له کندهار طالبان باید نور سول او کی زکه نور افغانان سول غواړي او له جنگ خسته شوی دي. جرار لپارونه لیکلی د جګړې له عمله به زیات شوی کسانو سره باید مرستې وشي ځکه په ژمي کې مشکلات ډیر زیات دي. د ژمي پاړه واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت باید کنټرول شي ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی. یو بل اوریدونکي هم د اف ام پاړه باندې لیکلی زموږ د ازادي راډیو د اف ام پاړه باندې چې نوم یې محمد الله حمیدی دی د لیکلی دی چې د ازادي راډیو نشرات په اف ام سم نه اوریدل کیږي. ښه دغه موضوع به موږ شریک کړو حل بشي. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس اتلس باندې د افغان بیسیم لاره مونږ ته لاند لیکلی او واضح پیغامونه راوستوئ.